او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدرمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونې سره زه علي اصغر عابدي له خپلې همکار آغلی فاطمی سره ساسو درانه حضور تازیر سویو. نن د چهارشنبه ورځ د 1440 لمریز کال د میزان یا د تلی د میاشې دوهمه نیټه او د 2015 میلادي کال د سپتمبر د میاشې 23 نیټه ده، چې د 1440 قمری کال د ربیع الثانی د میاشې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. نن به هم خپرونه د ایران، افغانستان، سیمې او نړۍ په تازه خبرونو سره پیل کړو. بیا به د سیاسي تبصرې په برخه کې په دې باندې بحث وکړو چې ولې امریکا سره خبرې بې ګټې دي. ورپسې به هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه له افغان کارپوه ښاغلی حماد احمد سره زموږ د همکار مرکه واورئ. بیا به هم د اتلانو ترونوان لاندې د سپېڅلي دفاع د یو قومندان د ژوندانه په اړه په زړه پورې قصه درته وړاندې سي، او په پای کې به هم د تلپاتې وژبې خپرونې ته غوږ سئ، چې په دې سره به مو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ساسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.ir/space زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولای سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بیلابیل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. وس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر وویل له امریکا سره به مستقیمې خبرې اترې ونه کړو. اردوغان له طالبانو څخه د یو ټول شمول حکومت د جوړولو غوښتنه وکړه. د کولمبیا ولسمشر ویلي ټرمپ د نسل وژنې همکار او د ځوانانو د وژنې امر کوونکی دی، او حماس هم وویل د فلسطین د خلکو لپاره هر نړیوال ملاتړ باید عملي ګامونه ترسره کړي.
قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ تفصیلي خبرونو ته. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل په ملګر ملتونو کې د ایران د ډیپلوماتیکو فعالیتونو ګډوډول د امریکا له لوري د ایراني ډیپلوماتانو او د هغوی د کورنیو پر ضد د زیاتېدونکو محدودیتونو موخه ده. اسماعیل بقایی په ایکس شبکې کې په یوه پیغام کې لیکلي، یوازې په تېره اونۍ کې د کوربه دولت یعنې امریکا لخوا د ایراني ډیپلوماتانو په وړاندې سیستماتیک ځورونه د دې لامل سوې چې ایران په څو نړیوالو غونډو کې چې د امریکا لخوا ټاکل سوي ساحې څخه بهر ترسره سوي برخه وانخلي. بقایی ټینګار وکړ د ایراني ډیپلوماتانو پر تګ او راتګ او حتی روزنی سودا باندې دا سپک محدودیتونه نه یوازې د کوربه له تړون څخه او له خپلو ژمنو څخه د امریکا ښکاره سرغړونه ده، بلکې له ایرانیان سره د امریکا د واکمنې ادارې د دښمنۍ نوې کچه ښیي.
د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر محمد اسلامی پر ټینګار سره وویل چې له امریکا سره به مستقیم خبرې اترې ونه شي، او د نړیوالو دباوونو او فشارونو سره سره هغه اټومي تاسیسات چې د امریکا د یرغلیز برید په پایله کې ویجاړ شوي بیا به د ایران له لورې ورغول شي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر محمد اسلامی په خپلو خبرو کې ژمنه وکړه چې د ایران اټومي تاسیسات چې د تیر کال د چنګاښ په لومړۍ نیټه کې د امریکا د بمباری او په پایله کې ویجاړ شوي، د نړیوالو فشارونو او د اسرائیل رژیم د نورو بریدونو د ګواښونو سره سره بیا به ورغول شي. د ایران د اټومي انرژي د سازمان مشر اسکای نیوز ته وویل چې تهران به د وروستي جنگ جګړې څخه وروسته بیا به له امریکایانو سره خبرې اترې ونه کړي. هغه په ټینګار سره وویل له دوی سره د خبرو اترو اړتیا نشته، او یادونه یې وکړه چې د امریکا حکومت د ایران له خلکو سره لوی ظلم کړی. د اسلامي انقلاب له پیر څخه ایران ته د درانه ګوزارونه ورکړي، او په دې وروستیو کې زموږ په هیواد پوځي بریدونه هم ترسره کړي دي. اسلامي زیاته کړه دشمن دشمن دی، حتی که د دشمنۍ نښې نه وي ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د دوی دشمني تل زیاته وه، له داسې دشمن سره خبرې اترې بې ګټې دي. هغه وویل دوی به په داسې حال کې په ایران باندې پوځي عملیات ترسره کړل چې غیر مستقیم خبرې اترې روانې وي، او زموږ خبرې اترې په جریان کې وي. د ایران د ولسمشر مرستیال یادونه وکړه دوی د خبرو اترو میز ته راغلل او بیا یې خپلې ژمنې او تړونې هیرې کړې او د خبرو اترو میز یې پرېښودل. د امریکا د حکومت د نه پوره شویو ژمنو څخه دی، او دوی ډېرې نه پوره شوې ژمنې لري او نور هیڅوک پر باور نشي کولای.
ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ملګر ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې په خپلو خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په واکمنۍ کې دي ټول شموله چلند غوره کړي او د انساني ارزښتونو درناوی دی وکړي. اردوغان د سه شنبه پرواز د عمومي اسمبلی په لومړۍ غونډه کې یوازنی بهرنی مشر و چې په ځانګړي ډول یې د افغانستان د موضوع یادونه وکړه. هغه څرګنده کړه زموږ اساسي غوښتنه دا ده چې اوسنی حکومت د ټولنې د ټولو پرګنیو په وړاندې پراخ دریځ خپل کړي او انساني ارزښتونو ته پاملرنه وکړي. د ترکیه ولسمشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان د خلکو ملاتړ د نړیوالې ټولنې لپاره یو اړتیا ده. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې په انټرنیټ باندې د لګیدلي محدودیتونو د لامل په اړه زموږ خبریال یو راپور چمتو کړی دی، راځئ چې په ګډه یې واورو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم په هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال محصلینو ته په خطاب کې ویلي چې دښمن په پوځي ډګر کې مات شوی او اوس د انټرنیټ له لارې د فکري جګړې هڅه کوي. د لوړو زده کړو وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه وزارت وزیر د هرات پوهنتون کې یوې غونډې ته وینا کړې.
جوانای عزیز، از شما تشویش داریم. دښمنان تمرکز بر اداره کې همه جوان عقیده او فکرش خراب کنن. عملا ما امرای یعنی مشکل مواجه هستیم. با می خاطر از شما تشویش داریم.
دغه راست کاغلی ندی میدا کړی چې په کابل پوهنتون کې ځینې محصلین د انټرنیټ له امله له اسلام اوښتي وو او کله چې د امر بالمعروف محتسبینو ترې پوښتنې وکړې نو څرګنده شوه چې د انټرنیټ کارولو له امله له اسلام زړه تور شوی وو.
بر پوهنتون کابل وزارت امر بالمعروف به ما میسج روان کړه چې در پوهنتون شما بعضی جوانان هسته از دین منحرف شدن. بعض همین صداهای همین جوانان روان کړه. امی جوانا درباره قرآن کریم، قرآن حکیم گفای خیلی بد بد میزنه. زبانش همی زبانی ما و شما است. از مملکتی ما و شما است. از خانواده مسلمان است. گفتیم که چرا جوانا از اسلام منحرف شدی؟ خانواده شما کجا است؟ گفت که خانواده ما بسیار مسلمان های خوبم. یکی گفتن برادری ما حفیظ قرآن است. دیگر گفتن ما در خانه بسیار پدر خوب مسلمان داریم. بردم که بخاطر چی منحرف شدی از اسلام؟ گفت که ما اینترنت راسته میکدیم.
دغه راز د لوړو زده کړو وزیر محصلینو ته سپارښتنه کړې چې خپل چلند د اسلامي شریعت له قانون سره برابر کړي او د دینی او عقیدتي مسایلو د حل لپاره له علماو سره مشوره وکړي. ښاغلی ندیم له ځوانانو وغوښتل چې پر خپلو درسونو تمرکز وکړي او له انټرنیټ او ټکنالوژۍ څخه ځانونه لرې وساتي. هغه دا هم ویل چې ځوانان دې پر هغو کارونو چې ګټه نه لري وخت نه ضایع کوي او د علمي او اخلاقي پرمختګ لاره دې غوره کړي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د طالبانو د مشر په غوښتنه د نوري فایبر انټرنیټ په ځینو ولایتونو کې قطع شوی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې دلیل یې د فاسدو او غیر اخلاقي کړنو مخنیوی دی. فضل غنی، حق مال، تهران رادیو، کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري. د کولمبیا ولسمشر د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې په خپل وینا کې د امریکا په پالیسي وباندې په سختو نیوکو سره په کارایب کې د وژونکو بریدونو له امله د ټرمپ پر ضد د جنایي دوسیې د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د کولمبیا ولسمشر ګوستاو پیترو ټینګار وکړ چې د امریکا لخوا د وینزویلا په سوایلو کې د نشه یزو توکو د قاچاق په شک په ملکي کښتیو باندې بریدونه د لسو بې وزلو او غیر وسلوالو ځوانانو د وژلو لامل شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو دا بریدونه غیر قانوني بللي دي. پیترو خبرداری ورکړ چې د امریکا لخوا د کارایب سمندر ته د اته جنگي بیړیو او یوې اوپتلې بیړۍ استول د وینزویلا پر ضد د احتمالي یرغل په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. پیترو همدارنګه ټرمپ د غزې په جګړه کې د اسرایلو له رژیم څخه د ملاتړ له امله په نسل وژنه کې شریک وباله او ملګرو ملتونو یې د دې جنایاتو په وړاندې د چوپتیا له امله ګونګي شاهد وبلل.
د حماس یو مشر وویل د فلسطین د خلکو لپاره هر نړیوال ملاتړ باید د عملي ګامونو سره مل وي او ټینګار یې وکړ چې مقاومت او د هغې وسیلې د فلسطینیانو مشروع حق دی چې د خپلواکۍ او د ځان د دفاع لپاره یې کاروي او د مقاومت وسیلې به تر هغه وخته پاتې وي چې اشغال پای ته ورسیږي. محمود مرداوی پرون ماښام د غزې د جګړې په اړه د ورستیو بدلونونو او د فلسطین د مسلې د څېړلو او د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې د نړۍ د ځینو هېوادونو لخوا د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې په اړه وویل دا اقدامات باید عملی ګامونو ته واړول سي تر څو اشغالګر رژیم د خپلو تیریو بندولو او د فلسطین له خاورې څخه بشپړه وتلو ته مجبور کړای سي او په پایله کې د سیرانو د تبادلې تړون ته ورسي. محمود مرداوی ټینګار وکړ تر هغه چې اشغال شتون لري د مقاومت وسلې به هم شتون ولري او دا زموږ مشروع حق دی او موږ به یې تر هغه وخته ساتو چې د قدس په پلازمینې توپ سره د فلسطین خپلواک دولت جوړ سي. د حماس دې مشر زیاته کړه د مقاومت وسلې یوازې د جګړې وسیله نه ده بلکې د ازادۍ وسیله ده چې له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول کیږي تر هغه چې د فلسطین خاوره او زموږ سپېڅلي ځایونه په بشپړه توګه ازاده سي. هغه وویل د اشغال په وړاندې مقاومت یو مشروع او مقدس حق دی چې د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو لخوا تضمین سوی او هیڅوک نسي کولای د فلسطین د خلکو د مقاومت مشروعیت له منځه یوسي یا د دوی د خاورې او عزت د دفاع مخه ونیسي. محمود مرداوی په پای کې وویل د حماس او د فلسطین د ټول مقاومت مشروعیت د خلکو له ملاتړ او د فلسطین د ازادولو او زموږ د خلکو د تاریخي حقونو د بیرته راګرځولو په موخه د ملي پروګرام څخه سرچینه اخلي. موږ یو ځل بیا ټینګار کوو چې حماس به د مشروع ملي موخو ترلاسه کولو پورې د خاورې هویت او د فلسطین د عزت د مدافعینو په لومړۍ کرښه کې پاتې وي.
د جی اوه ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې په یوه غونډه کې نړیوالې مسلې او په ځانګړې توګه د ایران اټومي موضوع وڅېړله او رته ایران یې وغوښتل چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره خپل همکارۍ ته دوام ورکړي. د جی اوه ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه ګډه اعلامیه کې له ایران څخه وغوښتل چې د اټومي انرژي له نړیوالې ادارې سره همکاري وکړي او له امریکا سره مستقیمو خبرو اترو ته تیار شي. په دې اعلامیه کې چې د جرمني بهرني او چارو وزارت خپاره کړې ده د درې اروپایي هیوادونو د هغه پریکړه ستاینه شوې چې د ایران پر ضد د ملګر ملتونو د بندیزونو د بیا فعالولو میکانیزم پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د جی اووه ډلې هیوادونو د اسرایل رژیم د نسل وژنې او په سیمه کې د هغوی په تیریو باندې د سترګو په پټولو سره له ایران څخه وغوښتل چې په سیمه کې د تاوتریخوالي په کمولو کې برخه واخلي او هغه کړنې ودروي چې دوی یې بې ثباته کوونکي بولی. دغه ګروپ یو ځل بیا د اوکراین په جنگ کې په ایران باندې د روسیې د ملاتړ تور ولګول او ماسکو ته د تهران له لوري د وسلو د ورکولو ادعا وکړه. د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ په اټومي مسلې باندې د لانجو په دوام سره په ملګر ملتونو کې د امریکا استازی مایک والتس د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر رافایل ګروسی سره تر کتنې وروسته په تهران باندې د لا زیات فشار غوښتنه وکړه. هغه وایي چې د اټومي انرژي نړیواله اداره باید ایران د اټومي وسلو د نخ پرې دو تړون په چوکاټ کې خپل ژمنو ته اړ کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې دا هیواد به هیڅکله اټومي وسلې نه جوړوي.
دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره
ګران اوریدونکو، موږ د نن ورځې په سیاسي تبصره کې په دې باندې بحث کوو چې له امریکا سره خبرې ولې بې ګټې دي. هیله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملو اوسئ. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل له امریکا سره د خبرو اترو د بې نتیجې توپ لپاره مختلف دلایل مطرح کړي دي، کوم چې د امریکا لوري د تاریخي او ایدیالوژیکو تجربو او شننې پر اساس دي. د ایران د اسلامي جمهوریت چارواکو تل په دغه موضوع ټینګار کړی چې امریکا په سلطغواړي کړچار سره خبرو ته راځي او د عادلانه موافقې هڅه نه کوي، بلکې د واشنگټن هدف د خپلو غوښتنو ورته پل دي. د امریکا امریکا د چارواکو دغه کړچار د خپلواکۍ او له ظلم سره د مبارزې له اصل سره چې د ایران د اسلامي انقلاب اصول دی په تضاد کې دی. د اټومي تړون په بهیر کې تیرو تجربو په ښه ډول ښکاره کړه چې له امریکا سره خبرې نه یوازې اقتصادي مشکلات حل کوي، بلکې د امریکا چارواکي له دغو شرایطو په ناوړه استفادې سره د ایران پر ضد د بایکاټونو په زیاتولو کې د خپلو غیر انساني سیاستونو د تعقیبولو هڅه کوي. دغه شرایط ښودنه کوي چې خبرې اترې متقابل لوري ته د امتیاز له ورکولو پرته د ډیر دباو د راوستلو لپاره د امریکا لپاره یو اوزار دی. دا ډول خبرې اترې نه یوازې بې نتیجې بلکې تاوان رسوونکي هم ګڼل کیږي. د امریکا چارواکو د اټومي خبرو اترو په اوږدو کې او له هغه وروسته د ایران پر ضد د بایکاټونو د زیاتولو لپاره له ډیپلوماټیکو او حقوقي اوزارونو استفاده وکړه. د امریکا دغه اقدامات د ایران د ډیرو شنندو او چارواکو له نظره یو ډول د خبرو اترو له فضا او نړیوالو موافقو څخه ناوړه استفاده کول ګڼل کیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه له وتلو سره سره هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په 2021 پریکړه لیکي د مارشل میکانیزم یعنی سنبیک څخه استفاده وکړي چې د ایران پر ضد د ملګرو ملتونو بندیزونه بیرته راوګرځوي. د خبرو اترو په بیلابیلو پړاوونو کې امریکا د تاوتریخوالي د کمولو پر ځای د ایران د شاریزو او د اورګانونو پر ضد نوي بندیزونه ولګول چې له هغو په خبرو کې د دباو د اړم په توګه استفاده وکړي. د امریکا دغه کارچار د ایرانی لوري د سخت بی اعتمادۍ سبب شو او د خبرو بهیر لننګونې سره مخامخ کړ او د ایران چارواکي دغه کارچار د دوکې د ډیپلوماسۍ او لنړیوالو حقوقو د ناوړه استفادې کولو بیلګه ګڼي. د امریکا د ایران ضد د دشمنانه کارچار نه یوازې د خبرو اترو په وخت کمزورې نه شو، بلکې د سپینې ماڼۍ چارواکي د ډیرو بایکاټونو د اجرا کولو او د ایران پر ضد د اقتصادي محدودیتونو د رامنځته کولو لپاره له هر فرصته استفاده وکړه. د امریکا د سپینې ماڼۍ د ایران ضد دغه سیاستونه په داسې شرایطو کې اجرا شول چې د ایران اسلامي جمهوریت په تیرو کلونو کې په اټومي تړون کې په خپلو ټولو ژمنو او اټومي انرژۍ له نړیوال آژانس سره په ملګرتیا کې په خپلو ټولو ژمنو باندې عمل وکړ، خو دا مقابل لوری و چې خپلو هیڅ ژمنو ته پایبند نه وو. له ایران سره په غیر مستقیمو خبرو اترو کې د امریکا دوه ګونې کړچار دوام درلود او د نړیوالو قوانینو او ډیپلوماټیکو اصولو په اپوټه دا د سپینې ماڼۍ چارواکي و چې له ایران سره په 12 ورځني جنگ جګړه کې د صهیونیست رژیم په عملو کې ګډون درلود او په یوه جنگ واړه اقدام کې د ایران په سوله ییز اټومي تاسیساتو بمباري وکړې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای په دې حکله ټینګار وکړ. داسې خبرې چې امریکا له لومړي څخه د هغه نتیجه معلومیږي او په مقابل لوري تپی بی ګټي او له تاوان څخه ډکې دي، ځکه چې زور ویونکي دښمن د نورو هدفونو د تپلو لپاره په تمه او لالچ کې ورولي او له موږ څخه هیڅ تاوان نه لري کوي او دا ډول خبرې هیڅ شرافت لرونکی ملت او عقلمند سیاستوال نمانی.
د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، اوس به هم په افغانستان کې د ترافیکي پیښو د زیاتوالي په اړه له افغان کارپوه ښاغلی حماد احمد سره زموږ د همکار مرکه واورئ. له هغه وروسته به هم د اتلانو ترونوال لاندې د سپېڅلي دفاع د یوه قومندان د ژوندانه په زړه پورې کیسه واورئ، او په پای کې به هم تلپاتې وږمې خپرونه درته وړاندې سي چې په دې سره به مو د نن ورځې مازدیګرنۍ یو ساعته پروګرام ختم سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. یادونه کوم چې www.parsoday.ir/space زموږ د پاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه او بېلابېل علمي او فرهنګي مطالب ولولئ. pashtonahaniwi@yahoo.com هم زموږ ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او نیوکې شریکولی سئ او زموږ سره ملا وسئ.
مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی، سپورتی او تفریحی موضوعات د تهران رادیو ځانګړی مرکه. هر چهارشنبه په مازیګرنی یو ساعت خبرونه کې مهیروي.
د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه اتول اخو جنای مو تاسو ځانګړی مرکه اوري. لکه څنګه چې خبرې په افغانستان کې ترافیکی پیښې خورا زیاتې شوې او هر ورځ لږونه کسان له همدې عمل مري، په همدې اړه په افغانستان کې د ترافیکی چارو کارپوه غلی عماد احمد معروف خیل سره مرکه لرو. ډیر مننه معروف خیل صاحب چې مرکې ته حاضر شوي. لکه څنګه چې په افغانستان کې ترافیکی پیښې زیاتې شوې، ستاسو په نظر د دغه پیښو د رامنځته کېدو اساسي لاملونه څه دي؟ او یو بل پوښتنه هم ورسره یوځای کوم چې ولی طالبان او عام خلق د دغه پیښو مخنیوي کې پاتې راغلي.
یعنی سه محترم، په افغانستان کې د ترافیکی پیښې زیاتوالی عمده او اساسي دلیل د موټر چلوونکو لخوا د قوانینو او اصولو نه مراعات ده، چې دا قوانین او اصول د مختلفو لاملونو لخوا نه مراعات کیږي. د مثال په ډول، په 2015 کال کې د الجزیرې لخوا یو ریسرچ شو چې په هغه ریسرچ کې ویل شوي وو چې د کابل کندهار په لاره 80% موټر چلوونکي قانوني جواز یا د موټر چلوونکي جواز لیسنس نه لري. دیو بر ریسرچ په اساس چې په 2013 کال کې شو، د ریسرچ ګټ په اساس ګټ لخوا هغه کې ویل شوی چې په افغانستان کې یوازې 30% افراد دي، 30% افراد دي چې په قانوني ډول دغه جواز لاسته راوړي، د موټر چلونې جواز یا هم لیسنس چې موږ ورته وایو. نور 70% افغانانو ټول دا جوازونه په مختلفو طریقو د فساد، رشوت یا هم بس نور لاملونو د واسطې په اساس دغه لاسته راوړي دي. نو طبعا کله چې هم اصول و مقررات تر یو چاونه رسیږي یا هم په عملي ډول هغو ته ونه ښودل شي، نو دغه حوادث رامنځته کیږي. یو لوی دلیل یې د اوسني عصر کې چې د قانون یو ډېره لویه برخه جوړوي، هغه په افغانستان کې د خلاص موټر شتون ده، چې اوس وخت کې د حدود دی په اخیر کال کې د 15% پورې کوم حوادث شوي دي، ټول د خلاص موټر له وجې شوي دي او زموږ وطنوالو ژوند پکې له لاسه تللی ده. چې دغه همدا اوس مهال په ابتدایي تعداد په میلیونونو ته رسیږي او همدا اوس مهال نورم په اصطلاح واردات لرو خپلو وطن ته، چې دا تر ټولو لوی عمده دلیل په اوس وخت کې راځي. چې یو دلیل ده چې موټرونو شمیر ارزانه ده، نو هر څوک زده کوي د تنه ګوري چې د هغو ژوند په خطر کې کیږي یا هم نور لاملونه، نو هغو داسې خلاص موټر اخلي او بیا وروسته چې خلاص موټر شي د یو بهتیاتي له وجې هلته یو بهتیاتي د موټر غسل شي، بل د قانون اصولو نه مراد شي، نو طبعا حوادث رامنځته کیږي. بل مهمه مسله دا ده چې زموږ حکومت په دغه بحث کې ولې پاتې راغی. یو پاتې راتګ دا ده چې د ترافیکي د ترافیکو د شمیر کموالی ده، د فساد شتون ده، چې په دغه وجې اصول او قواعد عملی ډول نه ترسره کیږي یا هم تر خلکو نه رسیږي. او کله چې هم څوک تېروتنه وکړي، نو هغه باندې جدي اقدام نه کیږي او یا هم هغه ته سزا نه ورکول کیږي په دې برخه کې. او ولس ولې پاتې راغلی؟ د ولس تر ټولو یو لوی لامل د تعلیم کموالی ده. په مکتبونو کې د ترافیکي کمپاینونو او عامه پوهاوی ورکول د نه ترسره کیږي، چې صبح توسي دا ورته نه ویل کیږي چې ژوند څونه ارزښت لري، بې احتیاطي کم کم عوامل لري، کم کم عواقب لري. نو د لوی بل لاملي اقتصادي ستونزې دي. خلک د یا زموږ وطنوال د اقتصادي ستونزو د لوجې ضعیف وسایل یا هم زاړه موټرې، هغه موټر چې نور د استهلاک دورې پوره شوی ده، د هغه لوجې ګرځي چې هغه مختلف مشکلات د بریک او نور ډیرو تخنیکی وسایل چې زه پکې دومره علم نه لرم، لیکن دا یو عمده لامل دي. همدغه لوجې حوادث رامنځته کیږي چې د او زموږ وطنوال خپل ژوند له لاسه ورکوي.
ډیر زیاته مننه معروف خیل صاحب. معروف خیل صاحب، په وروستیو کې کورنۍ چارو وزارت ځینې اقدامات د ترافیکي پیښو د مخنیوي برخه کې اعلان کړي. ستاسو په نظر بنسټیزه حل لاره څه ده تر څو د وژنو مخنیوی وشي؟
د کورنۍ چارو وزارت چې په دغه برخه کې کوم اقدامات کوي، د بنسټیزه حل لاره نه ده. د دغه سوال په جواب کې ما دغه پښتنه د دولت د بخش یو کارمند چې د کابل د ترافیکو په ریاست کې وظیفه لري، چې بخنې سره نوم نسم اخیستلی، په رسمي او صحیح ډول په وویل چې شاید په آینده کې موږ دغه پلانونه په دغه برخه کې ولرو. چې البته دا یو ښه حل لاره وه، خو که چیرې دا په عملي ډول ترسره شي، که چیرې دا ترسره نه شي، نو زموږ به وطنوال په پامیر خپل ژوند لاس اور کې حدیث بکی یو حل را دا و چې په اوس وخت په افغانستان کې زموږ وطنوال په لکهو ډالر په زرهو ډالر هر کور کې د خلاصي موټرې ولاړې دي. نو دا یو ډیره غټه سرمایه‌ګذاري ده چې یو کور کړی ده. حتی په داسې موټرې موږ لرو په خلاصي کې چې تر یو لګې نیم ډالر پورې قیمت لري. نو اوس دوی نشي کولی چې دا موټرې له منځه ویسي او یا هم اسناد ورنکی. دوی مجبور دي ځکه چې دوی چې د وارداتو اجازه ورکړي ده نو طبعا د اسناد اجازه به هم ورکړي ځکه دوی بل حل لار لري. د دغه لپاره یو دوه حل لارې چې د ویلې چې دای حل لارې زما ډېرې زیاتې خوښې شي. یو دا و چې دوی به د کومې کمپنۍ موټر چې په افغانستان کې اوس چلیږي په غټه سطحه موټرې چې دي البته ماډل نه چې په های سټنډرډ کې دي یا هم د 2010 نه یا 2009 تر 2010 نه په پورته طبقه کې دي. دوی لپاره به په دوبۍ کې د غټو کمپنیو سره قرارداد کیږي چې دا قرارداد په دغه اساس باندې چې دا موټرې به چې کوم دی افغانۍ په اصطلاح خلاصې دي دوی به د افغانستان لاسه تبدیلېږي. یعنی موږ ورته اشترینګ چینج وایو چې ټولې موټرې چې په های سټنډرډ دي ټول په معیاري ډول د خپلې کمپنۍ لخوا په دغه ډول سره کیږي چې په یو نرم ډول په افغانستان کې کولی شي د افغانستان پلس فعالیت وکړي. ته محل لارې دا چې د هډیر اسان له حل چې باید نور د موټرې د واردات بند کړي او اسناد ورنکړي تر څو د موټرو شتون ختم شي او زمونږ د هیوادوالو ژوند وژغورل شي. نو دغه دوه حل لارې چې هغه وویلې زما هم خوښې شوې چې واقعا دغه حل لارې دي که نه سرمایه ګذاري شوې ده او غټه په اسره دوی په غټه سطح دولت ټیکس ورکوي مالیات ورکوي. نو طبعا دوی باید دوی ته اسناد ورکړي او چې کله اسناد ورکړي یو دولت لخوا چې یو کار خپله غیر قانوني کار په قانوني ډول وړاندې کیږي یعنی غیر قانوني کار ته قانوني بڼه ورکوي نو مشکلات جوړیږي.
ډیره زیاته مننه د ترافیکي مسایلو کارپوه هاغلی عماد احمد ماروبخیل چې حاضر شوې او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. درنو دوستانو له تاسو هم نړۍ مننه کوم چې زموږ مرکه مو اوریده. تر بیا مو په الله سپارم. رحم وبل.
ل اتلانو سره
قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. عزیزانو بیا هم زفاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او څو د ایران په اسلامي جمهوریت کې د سپیڅلي دفاع د اونۍ د کلیزې په مناسبت یو خبرونه درته وړاندې کړو. په خبرونه کې د سپیڅلي دفاع په مده کې د اخلاصمن زړهور او تکړه قومندانانو په هکله معلومات درکوو. نو هیله ده چې زموږ د دغه پروګرام چې له اتلانو سره نومیږي تر پایه پورې ملګرتیا وکړئ. له یوې دمې نه وروسته بیا راګرځو ستاسو خدمت ته.
درمن اوریدونکو یو ځل بیا درته سلامونه وایو او دا د خپرونې ته دوام ورکوو. دوستانو زمونږ د نن خپرونه د محمد ابراهیم همت په حق لده. یو داسې کس چې اول ښوونکی او معلم و خو وروسته د سپیڅلي دفاع په موده کې د جنگ د لیکې په اتل باندې بدل شو. یو داسې کس چې د ژوندانه په هیلو کې حصار نشه او په خپلو انتخابونو سره یو ټول ولس لپاره بیلګا وګرځید او د قومندان تعریف ته نوې بڼه ورکړه. مونږ ټول له ماشومتوبه د خپل راتلونکي لپاره یو انځور جوړو. یو څوک د ډاکټر په جامه کې، یو بل د الوتکې د پایلټ په برخه کې، او بل د ټولګي د تختې مخې ته. خو ځینې خلک د خوبونو له چوکاټه وځي. دوی معلمان زیږي او معلمان پاتې کیږي، نه یوازې په ټولګي کې بلکې د ژوندانه په ټول ډګر کې هم. نن زموږ پروګرام د هغه معلم کیسه ده چې د جګړې په ړومبۍ کرښه کې وجنګېده. یو سړی چې تاریخ یې نه په خبرو بلکې په خپل قربانۍ سره امضا کړ. ماشومان به ورته معلم صاحب ویل او دښمن به ورته د جنگ د جنوبی جبهې اصلي پلانونکي په نوم یادوه. نوم یې محمد ابراهیم و، محمد ابراهیم همت. په 1440 لمریز کال کې د اصفهان ولایت په شهر رضا خار کې په یوې دیندار کورنۍ کې وزېږېد او یو آرام ماشوم چې د پلټون کې ذهن یې درلود او وروسته د باطل پر ضد د حق جبهې د شهیدانو د سردار په توګه مشهور شو. ښوونځي په زیار سره ووایه، په درس کې کوشش کوونکی وو او په اخلاقو کې ټینګ او ښه وو. له لیسې وروسته سربازی په مخ د یو ناپیژندل شوي نړۍ دروازه خلاصه کړه، هغه دروازه چې که څه هم د دوو سختو کلونو لپاره پرانستل شوه خو د ده د ژوند لارې لا روښانه کړه. هغه به وروسته ویل، زما د ژوند تر ټولو ترخې ورځې هم هغه د سربازۍ یا عسکرۍ ورځې وي. ولې؟ ځکه چې د هغه دینداره او عدالت غوښتونکې روح د پهلوي رژیم د پوځ د بیدینۍ او سخت چاپیریال سره سمون نه خوړه. په هغه پوځي قرارګاه کې چې د معنویت هیڅ نښه پکې نه وه او لمونځ او روژې ته نه یوازې نه هڅول کېده بلکې ځینې وخت په لمونځ او روژې د ملنډو سزا لامل هم کېده، خو ابراهیم همت له خپل باور څخه لاس وانخیست.
دوستانو، کله چې د روژې مبارکه میاشت را ورسېده، لڅو هم فکره سربازانو او عسکرو سره یې وویل، راځئ روژه ټینګه کړو، پیشلمې به په آرامۍ بې له ژغ او ژوغه په خپلنځي کې ورکړو. خبر د قومندان تر غوږو برسېد. هغه امر وکړ چې ټول سربازان دې په یوه کرخه ودرېږي او په زور سربازانو ته اوبه ورکړلې تر څو روژې ورله ماته کړي. دا د اسلامي مقدساتو ښکاره سپکاوی و. محمد ابراهیم همت وروسته ویل، که هغه ورځې په ټیګې باندې په مرمیو ویشتلې وای، زما لپاره د روژې له سپکاوی نه به غوره وای. ابراهیم لپاره چې یو دیندار کس و، دا روحي زخم په یوه پټه ژمنه بدله شوه. هغه دا چې باید د ایمان څراغ تل روښانه وساتل شي، حتی په سختو طوفانونو کې. خو همهغه ترخه سربازی یوه پټه نعمت هم درلوده. هغه په همدغو ورځو کې د رژیم له مخالفو روڼ اندو او دیندارو ځوانانو سره آشنا او بلد شو. ممنوع کتابونو ته یې لاره ومونده او په خلوت کې لوستل او فکر پرې کاوه. د کتابونو له لوست څخه رو رو د روڼ اندۍ غوټې راوټوکېده. لومړی د سربازۍ د مهال له ملګرو سره په خبرو کې، بیا په کوچنیو دوستانه حلقو کې، له وروسته په کلتوري او مذهبي غونډو کې لا یې د جګړې جامې نه و اچولی چې د پوهاوي په لومړۍ کرخه کې ودرېد، په نرمې ژبې او منطقي خبرو سره. له خدمت وروسته شهرزا شار ترسون شو، نه د آرام او د می لپاره بلکې د نوي پیل لپاره. د معلمۍ جامې ورواغوستې او د کلیو په لور روان شو. د کلي ساده ټولګي د دې لپاره یوازې د درس او تکلیف ځای نه و، دا د پوهاوي درونه د رسولو یو فرصت و. په قوم کې له انقلابي روحانیونو سره اړیکې ټینګې کړې. د ویناو او اعلامیو غږونه یې ځای په ځای کول او په ټولګیو کې په ساده خو ژوندۍ ژبه د عدالت، ایمان او د انسان د کرامت خبرې کولې.
ساواک څو ځلې ورته خبرداري ورکړه، راوي غوښته او ګواښي ورته وکړه، خو ابراهیم خپل لار پرې نه خودله او له مبارزې لاس وانه خسته. هغه باور درلود چې له فکر پرته انقلاب خپل موخې ته نه رسیږي، نو د تدریس ترڅنګ د پښتنو ځوابونو غونډې جوړې کړې، له ځوانانو سره یې ناسته ولاړه کوله، هیلې یې ورکولې او زړونه یې حرکت ته هڅول. د انقلاب د څپو په راپورته کېدو سره د هغه رول نور هم روښانه شو. د شهرزا په خار کې د سپاه پاسداران لومبنۍ هسته د ابراهیم او د هغه د ملګرو په هلو ځلو جوړه شوه. یوه ودانۍ چمتو شوه، د پخوانیو امنیتي کسانو له لاسه پاتې وسلې راټولې شوې او یو ولسی مرکز جوړ کړی شو. هغه د شهرزا خار د سپاه پاسداران د عامه اړیکو مسؤل شو، خو د هغه لپاره میز او کرسۍ هیڅ معنا نه درلوده. د شپې په وخت به یې د پاسدارانو په ملتیا د ورانکارانو په وړاندې مبارزه کوله او د ورځې به یې د کلتور په میدان کې د ځوانانو ساتنه کوله. په 1855 لمریز کال کې ډېر لنډغر او قاچاقبران د انقلاب محکمې ته وسپارل او دا ډول خار یوه نوې سا واخیستله او د خلکو امنیت تامین شو. په همدې حال کې ابراهیم احمد له خپل کلتوري رسالت او دندې څخه سترګې پټې نه کړې. هغه به ویل چې انقلاب یوازې د کوسو فتح کول نه دي، دا د زړونو فتح کول دي. د 1855 لمریز کال په پای کې هغه خرم شهر ته لاړ. له هغه ځایه یې د سیستان او بلوچستان، چابهار او کونارک سیمو ته سفرونه وکړل. د ایران جنوب ختیځ په هغه ورځو کې د یو داسې کس تګې و چې د هم زړو لري او هم بصیرت. ابراهیم دا دواړه درلودل. خبرې یې کولې، زړونه یې جذبول او د امنیتي دندو ترڅنګ د کلتور شمع هم روخانه ساتنه.
همونطور که امام فهمیدن فیروزی نزدیک، نصرت خدا در اخلاص، در تقوا، در توکل ماست و بدون شک وقتی همه چی برای رضای خدا باشه، فیروزی هم بدون شک نزدیک خواهد بود.
ما سینه زدیم، بی صدا بریدیم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدیم. دریان صف اول بودی، از آخر نیست.
او بیا جګړه پیل شوه، یوه داسې جګړه چې کلونه یې دوام وکړ او له زیاتو خلکو څخه یې ژوند واخیستل. ابراهیم همت بېله ځنډه جبهې ته ولاړ. د 1955 لمریز کال په جوزا میاشت کې هغه په خپله خوخه کوردستان ته ولاړ، په داسې وخت کې چې دا ولایت د بیلتون پالو وسلوالو ډلو په منګولو کې وو. په پاوه کې هغه د سپاه قومانداني په غاړه واخیستله. د 1955 کال د تلی د میاشتې څخه بیا د 1956 هجری لمریز کال تر جدی پوری د میدانی ولسی مدیریت په مرسته کې په یو بل پسې له وسلوال و عناصرو څخه پاک شول. دغه کلیو ستراتیژیک لوړې آزاد شوې او د خلکو او انقلاب ترمنځ اړیکه نوره هم ټینګه شوه. کله چې هغه غوښتل سیمه پرېږدي، خلکو د اوښکو په سترګو له هغه سره په مخه ښه وکړه. ورته وویل، وروره ژر بیرته راشه. په 1956 هجري لمریز کال کې د لبنان په جنوب کې د دسیسو اور بل شو. ابراهیم همت د سلاکار ځواک په توګه هلته ولاړ. دوې میاشتې د مظلومو خلکو ترڅنګ په لومړۍ کرخه کې ودرید او د ماموریت لبش پړولو وروسته بیرته ایران تستون شو. کله چې د عراق د باسي رژیم له لوري پر نیوی جوړ شوی د ایران اسلامي جمهوریت باندې تحمیلي جنگ جګړه پراخه شوه او د 1416 هجری مریز کال د چنګاش د میاشتې په دریویشتمه د رمضان عملیات پیل شو. هغه د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د وویشتمې لوا قومندانی په غاړه واخیسته. په ختیځه بصره کې په یوه حساس او برخلیک ټاکونکي ځای کې وروسته یې د مسلم ابن عقیل او محرم د عملیاتو په ترڅ کې د ظفر قرارګاه مشري په غاړه واخیسته. په اول فجر مقدماتي عملیاتو کې د سپاه قدر د یولسمې قل اردو مسؤلیت ورته وسپارل شو. یوه داسې ټولګه چې د ایران څو لښکرونه او لواګانې پکې شامل وو. له اوویشتم محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیا د یو دیرشم عاشورا پنځم نصر او لسم سید شهدا لواګانو پورې د جنگ میدان مدیریت د اور په زړه کې د آرامښت هنر دی. ابراهیم همت همداسې وو، آرام دقیق او پریکړه خاوند. په ولفجر څلور عملیاتو کې د کانیمانګا د لوړو فتح ممکنه شوه او داسې صحنې رامنځته شوې چې لا هم د سپېڅلې دفاع په تاریخي حافظه کې ژوندی پاتې دی.
خو د بدلون ټکی د خیبر عملیات وو. د تالانیا سیمه او مجنون جزیره د باسی دښمن د درنې بمباری او ډزې لاندې سوځېدلې. د ابراهیم همت تر قمندانۍ لاندې محمد رسول الله نومې لښکر د جزیرو د ساتنې ماموریت په غاړه واخیسته. پرله پسې بریدونه، بې امانه بمباری، خټینې ځمکې او د امکاناتو کمښت او سره له دې ټولو مقاومت. څو کاله وروسته د عراق د دریمې لوا قومندان اعتراف وکړ چې موږ په یادو جزایرو دومره بمونه وغورځول چې یوازې د ایرو تل ورڅخه پاتې شه. خو هماغه ایرا د ابراهیم همت او د هغه د ملګرو لپاره د ژمنې خاوره وه، نه د تسلیمې. د خیبر له عملیاتو څخه مخکې هغه معلم وو. په خیبر کې هم هغه معلم پاتې شه، خو د هغه ټولګی بدل شه. د ښوونځي له خټینې خونې څخه د سنګرونو تر نوجنو دیوالونو پورې هغه تباشیر پرېښوده، خو هم هغه پخوانی ایمان یې په لا زیات شدت سره وساته. د خیبر عملیاتو پر مهال به یې ویل یا به ټول شهیدان شو یا به جزیره وساتو. دا جمله شعار نه و، د لارې نقشه وه. تل به هغه تر ټولو خطرناکې سیمې ته په خپله ورته، وضعیت به یې له نږدې څخه څاره او بیرته به راتله تر څو خپل ملګري قانع کړي، او ویل به یې مقاومت کولی شو که ایمان ولرو.
د 1416 هجری لمریز کال د کب د میاشتې په 18 نیټه په همغه مجنون جزایرو کې یوه درانه چاودنه وشوه. د چاودنې پرزې په محمد ابراهیم ولګېدلې، شهید شو او آسمان هغه معلم ومانه چې خپل ورستۍ درس یې په وینو ولیکله. له همغه ځایه ملګرو یې ورته د سید شهدا لقب ورکړ، نه د دې لپاره چې د هغه مقام زیات وښیي، بلکې د دې لپاره چې د جزایرو په ساتلو او دفاع کې د هغه رول د تاریخ په چوکاټ کې ثبت شو. کله چې د ابراهیم همت لارې ته ګورو، یوه روښانه کرښه وینو: پوهاوی، ایمان، اقدام. هغه له پوهاوی پیل کړ، ایمان یې په خپل زړه کې پیاوړی کړ او بیا یې اقدام وکړ، نه په پټو سترګو بلکې په خلاصو سترګو. هر ځای ته چې تللې هم هغه درې ګامونه یې تکرارول. د کلی په ټولګي کې، د شهرزا په سپای پاسداران کې، په کردستان، لبنان او خیبر کې. شاید همدا وجه وي چې د هغه کیسه یوازې حماسه نه ده، دا د ژوند کولو درس دی. د دې درس چې څنګه ژوند وکړو او څنګه ژوند کول په یو لوی رسالت باندې بدل کړو. څنګه په تر ټولو سختو میدانونو کې معلم پاتې شو او څنګه اتلولۍ ته په سرشیندنې او مسؤلیت سره معنا ورکړو. د 1322 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په 18مه د محمد ابراهیم همت د ژوند کیسه پای ته ورسېده، خو د هغه د خودنی کتاب بند نشو. هغه کتاب چې له علم څخه پیل شو په جهاد سره یې دوام پیدا کړ او په شهادت سره لاسلیک شو. تر هغه پورې دا کتاب غوړېدلی دی چېرته چې یو معلم د انسانیت درس ورکړي. هر ځای چې یو ځوان د بې عزتۍ په وړاندې ودرېږي او تر هغه پورې چې قومندان له قومندې نه مخکې انسانیت په نظر کې ونیسي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د مقدس دفاع په دوران کې داسې په سلهاو بلکې په زرهاو اتلان او قومندانان تیر شوي دي او شهیدان شوي دي چې په هغو کې یو همدغه شهید همت و. نو هیله ده چې دغه وینا ستاسو د پام او خوښۍ وړ ګرځېدلی وي. نو موږ ته هم اجازه راکړئ.
د خدای په امان.
به نام ایران عشق و نوشتیم، پیش چشم همه دنیا کنار همیم، واسه آینده از همین امروز سرنوشت و ما میسازیم.
تلپات خوشبویی. د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو، په دې شیبو کې د تلپاتې خوشبویی نومې لړۍ له نننۍ شلم مطلب سره زه فاطمې ستاسو په خدمت کې حاضره شوې یم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. قدرمنو دوستانو، د تلپات خوشبویی له نننی مطلب سره ستاسو په خدمت کې په بیلابیلو دینی او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د معظم لارښود د ویناو د وړاندې کولو په دغه تلپات خوشبویی پروګرام کې د حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای هغه وینا ته ستاسو پام راغواړو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د لارښوونکو او الهام بخښونکو ځانګړنو په باب وړاندې کړی ده. دوی فرمایي حضرت امام حسین علیه السلام باید یوازې د عاشورا د ورځې په جنگ ونه پیژنو. دا د امام حسین علیه السلام د جهاد یوه برخه ده. د هغه بزرګوار امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هغه منا او عرفات کې د هغه بزرګوار د مختلفو مسایلو او موضوعګانو بیانول، شخصیتونو ته خطاب او د مشکلاتو بیانول د امام بزرگوار عجیبه سپارښتنی او ویناوی دی چې په کتابونو کې ثبت او لیکل شوی دی. وروسته هم بیا د کربلا په لار کې، هم په خپله د کربلا په صحنه کې، او هم د کربلا په میدان کې باید د هغه بزرگوار ځانګړنې او لارښوونې وپیژندل شي. په خپله د کربلا په واقعي کې حضرت امام حسین علیه السلام شاهد وو. هغه به تلو او خبرې او لارښوونې به یې کولې. اوس میدان جنگ لګېدلی، منتظر دی او غواړي وینه هم وبهوي. خو بیا هم امام بزرگوار له هر فرصت استفاده کوله څو لارشي او هغوی لارخونه وکړي او ورسره خبري وکړي، بلکې هڅه یې دا و چې دوی ویښ کړي. البته ځینې ډیر د غفلت په خوب ویده دي، ځینو داسې برېښول ګواکي ویده دي، او بالاخره هم تر آخره ویښ نشول. هغه کسان چې ځانونه یې ویده برېښوي د هغوی بیدارول مشکل کار دی. البته ځینې وختونه دغه کار ناممکن دی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.